مجله خبری بامدادی در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقتصاد د سقوط خواته روان دی. دا وروسته راځي، خو اوس راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډډه وکړه. نړیواله جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او یو شمیر افغان مېرمنې پرون رسمن د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد احساق زای عمومي اسامبلی ته له پلان شوې وینا تیر شو. ټاکل شوې وه نوموړی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شېبه کې یې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلي په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو د هغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخوانی حکومت د استازی نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي د داعش، خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغو تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې پر ځینو برخو یې نیوکې هم کړي دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړولو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لری کول په دې معنا دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته نوماندې شوې. د راپورونو له مخې چهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان مېرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیالې هایدی هاوتلا پرون وویل چې د افغان مېرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د دغو ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې مبارزه وکړي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان مېرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې د دغه هیواد دایمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنۍ چارو وزارت په کار لګیا دی چې د غوسلو تنو دراوتلو زمینه برابر شي.
لزګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د دوی په پرونی لاریون کې وویل شول چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د برېټانیا د صدارت ماڼۍ مخې ته په اعتراض وتلی وو. د مظاهره کوونکو یو مسؤل ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې دریځ دا و چې د پاکستان لاسوهنې او په ځانګړې توګه د قریشي چې د دوی په اصطلاح د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله تاجکستان ته سفرونه کوي د دوی لپاره لابي کوي باید د دوی په خلاف غږ پورته شي. ښاغلي سادات وویل چې نن سه شنبه به هم د افغانان مظاهرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوی وو چې په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهرې شوې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دغو تازه لاریونونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان خالد پوپل وایي له ورزشکارانو سره یې همکاري کړې چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه ووزي. اغلی پوپل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغې او ملاتړو یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران یې بهرنیو هیوادونو ته وباسي. هغوی مجبوره وي چې خپل کورنۍ پرېږدي، مجبوره وي چې خپل کور کلی پرېږدي، ځکه کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري. طالبانو په خپله اوله دوره کې هم د نجونو ورزش منع کړی و، خو اوس یې لا په دې اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده اعلان کړې. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. اخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ منلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه زموږ په فیسبوک او ټویټر پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي ساک ژمی به د هغو افغانانو شمیر 20 میلیونو ته ورسیږي چې لاسنیوي ته به اړتیا ولري. د خوړو نړیوال سازمان بیا له دې مخکې ورته خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې یوازې 15% افغانان درې وخته خواړه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلې کړي خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلن چې دا مهال په کابل کې دی د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي. په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنې د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چېرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نه شي. موږ نشو کولای بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پرېښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تېروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
موسیونه دا غواړي چې موږ دلته څاګانې ولسی دا که دولتي کار څنګه موږ له ځان سره نه وړو که د دولتي موږ در وخت تشړی موږ دې زوګه ای خو موږ دا هغه کو چې موږ سره دولت مرسته وکړي موږ ته یو ځای وکړي کله دې جانم سړی بل ځای دې موږ ته وغه کی موږ بل ځای نه لرو چې موږ کې واړو یا غس
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډېر خبرداری ورکړل شو خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځایه شوو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاصې شي اخوا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندویه ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقدام هرکلی کړی
په افغانستان کې مو د اقتصادي ستونزو په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه واورېدل د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان انګلند وایي که د یو هیواد نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه وي هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري تر څو اړتیاو ته بې درېغه ځواب وویل شي تفصیل یې په دې راپور کې
په افغانستان کې ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه تګ موضوع ورځ تر بلې غبرګونونه راپاروي د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمشي یان انګلند په دې اړه هم خپله چوپتیا ماته کړه هغه دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نه شي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی هغه لیکلي دي چې زما خطاب طالبانو ته دی که نجونې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نه شي د هغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافعو او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي نو په دې اړه باندې زموږ هیله دا ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي منطقي هیوادونه وي همسایه هیوادونه وي نور سازمانونه وي موږ سیاسي داخلي مسایل د سیاسي فشار په توګه باندې ونه کاروي
ښاغلی یان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ یو 1290 سپو او د غراز د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري جرمني وایي له طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري د هند لپاره د جرمني استازي والټر لندلر ویلي چې هغه د طالبانو له بریا وروسته د نړیوال تروریزم د خپرېدو د احتمال په اړه خپله اندېښنه له نوې ډیلي سره شریکه کړې ده هند هم له دې مخکې له افغانستان څخه د دغه هیواد پر خاورې د برید د احتمال اندېښنه له ځینو هیوادونو سره شریکه کړې وه په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ
جرمنی وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو اراده نه لري خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو ونه لري په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والټر لندلر د دوشنبې په ورځ ای این آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړې شي لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو هغه څه چې موږ په دوها کې هم درلودی د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي
fostering of international terrorism
د هند لپاره د جرمني ځانګړي استازي زیاته کړه هغه په افغانستان کې د طالبانو له بریا وروسته د ترهګرۍ د زیاتېدو د احتمال په اړه خپل اندېښنه له هندي چارواکو سره شریکه کړي ښاغلی لندلر زیاته کړې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون هیڅ لویه نړیواله مسله د هند له حضور پرته نه شي حل کېدی هند چې د پخواني افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي د هند صدر وزیراعظم نریندرا مودی تیره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د